د ترسره کولو او د هغو د پایلو د اعلانولو مسؤلیت په غاړه لري. پرون په نامعلومو دلایلو د ولسمشرۍ د انتخاباتو د یوې برخې نتیجې اعلان نه کړې. ټاکل شوې وه چې دا کمیسیون د حمل د 14 نیټې د انتخاباتو قسمي نتیجې د شنبې په ورځ اعلان کړي. په دې اړه نور حال رحمت الله افغان درکوي.
په خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلی و چې د جمهوری ریاست د انتخاباتو قسمی نتایج به د شنبې په ورځ اعلانوي، خو دا کار یې نن ته پاتې کړ. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور ازادۍ راډیو ته وویل چې نن به د رایو د ډېرې فیصدۍ نتایج اعلان کړي. نورونه ویل چې د 100% رایو نتایج به اعلان شي.
باید ووایو چې هر څه زر د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې باندې کار کوي چې د فیصدۍ په اساس باندې پایله اعلان
شي. هغه په دې اړه هم له څه ویلو ډډه وکړه چې ولې له وعدې سره سم دا نتایج تېره ورځ اعلان نه شول. خو د دې انتخاباتو د یو برخې نتایجو په رابرسره کېدو ګټونکي نه شي معلومېدی، تر څو چې د ثور د میاشتې په 14 نیټه لومړني او د همدې میاشتې په 24 نیټه وروستي نتایج اعلان نه شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور د جمعې په ورځ ازادۍ راډیو ته ویلي وو قسمي نتایج هغه وخت اعلانېدای شي چې لږ تر لږه 50% انتخاباتي مواد سیستم ته نوي داخل شوي. هغه ویلي وو چې له ټولو سیمو د نتایجو 40% پاڼې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرکزي دفتر ته رارسېدلې دي. بلخوا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو مؤسسه وایي چې د دوی څارونکي د رایې شمېرنې او د نتایجو د اعلانولو پروسه څاري. د فیفارۍ جانداد سپینغر ازادۍ راډیو ته په دې اړه وویل:
موږ نظارت لرو، هغه د نتایجو د جمعوري مرکز چې دی هلته زموږ ناظرین حضور لري. تر اوسه پورې په ټول تال کې راځي او امیدوار یو چې د قرنټین په جریان کې د هغې بررسۍ په جریان کې هم شفافیت تعمین وي، زموږ لاسرسی تعمین وي چې زموږ ټول ملاتړ وکړو.
سپینغر ټینګار وکړ چې که د رایو کوم صندوق یا صندوقونه قرنټین کېږي، باید د څارونکو او رسنیو په مخ کې وڅېړل شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې د رایو هغه صندوقونه قرنټین کېږي چې د درغلیو شک یا ادعا پرې کېږي. د دې کمیسیون چارواکو هم ژمنه کړې چې که د رایو کوم صندوق یا صندوقونه قرنټین کېږي، نو د څارونکو او رسنیو په مخ کې به څېړل کېږي. رحمت الله افغان، د ازادۍ راډیو، کابل.
په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت یو چارواکي د افغانستان له سیاستوالو کاندیدانو وغوښتل چې د انتخاباتو نتیجې ومني. د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال ایوب سالنګي دا خبره پرون په کابل کې په هغه غونډه کې وکړه چې د انتخاباتو د امنیت د ټینګولو په خاطر د امنیتي ځواکونو د ستاینې لپاره جوړه شوې وه. د دې موضوع تفصیل د سید کمال شاه عارف په راپور کې واورې.
افغان امنیتي ځواکونه د تیرو انتخاباتو د امنیت د ټینګولو له امله ستایل سوي دي، خو اوس ځینې امنیتي مسؤلین وایي مهمه دا ده چې سیاستوال هم پر انتخاباتو د خلکو رامنځته سوی باور زیانمن نه کړي. د کورنۍ چارو د وزارت امنیتي مرستیال ایوب سالنګي وایي د افغانستان خلک له امنیتي ستونزو او ګواښونو سربیره د رایې اچولو صندوقونو ته لاړل او باید اوس یې ارادې ته درناوی وسي. ښاغلي سالنګي له سیاستوالو وغوښتل چې د انتخاباتو نتایج ومني.
د افغانستان سیاستوالو ته زما غږ او پیغام دا دی چې د هغه حصې درناوی وکړي چې د افغانستان خلکو خپل ځان ته ورکړ، د هغه همت درناوی وکړي چې امنیتي ځواکونه وښود. زموږ سیاستوال باید د زغم او ورورګلوۍ په روحیه د انتخاباتو له نتیجې سره چلند وکړي، په ملي تفاهم او ورورګلوۍ سره چلند ورسره وکړي.
ښاغلي سالنګي زیاته کړه چې د افغانستان خلکو په انتخاباتو کې په خپل پراخ ګډون سره وښودل چې دوی یو موټی او متحد دي. نوموړي دا څرګندونې په کابل کې په هغه غونډه کې وکړې چې د انتخاباتو د امنیت د ټینګولو له امله د امنیتي ځواکونو د ستاینې لپاره جوړه سوې وه. یادې غونډې ته په وینا کې د ولسي جرګې غړي فوزیه کوفي وویل چې امنیتي ځواکونو د رای ورکولو په ورځ خپل مسؤلیت ښه ترسره کړی، خو لا یې تر هغې لوی مسؤلیت پاتې دی. هغې وویل امنیتي ځواکونه باید په هیواد کې د هغو احتمالي ګډوډیو مخه هم ونیسي چې د انتخاباتو د نتایجو له اعلان وروسته شایع رامنځته سي.
موږ یو لوی مسؤلیت چې انتخابات ترسره کړ، وروسته له انتخاباتو ستاسو مسؤلیت لا دروند دی. د قدرت د انتقال پروسه، د نتایجو د اعلان پروسه، د ځینو کاندیدانو لخوا چې پاتې راځي ښایي ګډوډي رامنځته شي. دا به ستاسو مسؤلیتونه لا درند کړي.
دغه څرګندونې پر داسې مهال ترسره کیږي چې په انتخاباتو کې د پراخو درغلیو راپورونه ورکول سوي دي.
ستاسو له پیغامونو نه زمانم طلحه د امخا کاندیدان چې بریالي شوي نه دي، نو هغوی دې لکه په نورو هیوادونو کې چې اپوزیسیون ته ځي باید په هماغه شکل اپوزیسیون ته لاړ شي او خلک مظاهرو او د نورو یو بحراني حالات راشي دې ته ونه هڅوي.
نوم یې نور محمد د پکتیا ولایت یاریب ځازی ولسوالۍ نه یم. دا غواړو ما مخکې هم دا ذهن کې راګرځېدلی وای چې کله اوباما چې کامیاب شو دویم سیالی چې اول هم برکی غور کړه چې نور په افغانستان کې ګډوډۍ جوړې نه کی همدغه سي دي مغو نه درس واخلي هغه شوی کی یغنه مو دا غوښتنه ده چې په افغانستان کې نور د اداري فساد د منځه یوسي کامیاب رئیس جمهور نه مو دا غوښتنه ده چې نور د غریب مظلوم ولس غم خور شي.
عثمان حاجی سجمان د پلچرخي له قلعه جبار اوسېدل کېده بس خدای دا سره راپلی کی چې موږ دا غم جوړ شي په انتفاق وراشي او دا جنگ جدل ټول ختم شي بس خلاص ما د غټ ارزوز مګ دغه شي بس راوی بس آینده حکومت کې کم انتفاق بد ټول خلکو په راضي او د خیر سره خدای پاک دې هغه سره چې خیر موږ ته ټول وکړي.
په خوست کې وسلوالو کسانو تیر شپه یو مشهور خبریال او د انتخاباتو ساحوي ناظم لمر نیازی له تښتولو وروسته سخت وهلی دی. لمر نیازی یوه موده د آزادي راډیو خبریال هم و. همدا اوس لمر نیازی د تلیفون له لارې راسره دی. نیازی صاحب، د پیښې په اړه زموږ اوریدونکو ته پخپله معلومات ورکړئ. پیښه څنګه وه؟
ډیره مننه سران ته تاسو ته او زما خپل اوریدونکو ته تاسو اوریدونکو ته سلام وایم. پیښه را سوه چې تېره ورځ 2:30 بجې شاوخوا هغه وخت ما ازادي راډیو په یو حمام کې اوریدل او منتظر وم چې زه حجامت وکړم. په همدې وخت ما یو تلیفون ته تلیفون راځي، یو کس چې د انتخاباتو په ورځ باندې هغه سیمه کې کومه سیمه کې چې زه موظف وم ناظر و د نظارت دندې لرله، هغه ماته تلیفون وکړ چې هغه ورځ داسې یو مسله وه چې تا زه له مرکزه وایستلم څه علت و ماته دا علت معلومات راکړه. نو بیا زه ورغلم علت دا و چې د ټاکنو د اصولو سره سم یو کس کې نظارت کې یو مشخص مرکز لپاره باید د هغه د نظارت په تاسو کې هغه مشخص کوډ درج شوی وي. چون ستا کوډ مشخص نه و او له همدې امله ما امنیتي کسانو ته وویل چې تا له مرکزه بیرون کې چې دا کار به د تجمع باعث ګرځي. کله چې زه بیرون راووتم او دغه کس ته ما اطمینان ورکو نو پام دې ځای کې زه په خبرو راوستم او ما هیڅ داسې تصور نه کوم چې داسې یو کوم پلان به دی لمخکې ترتیب کړی. بالاخره د خوست ښار په مرکزي نقطه کې د یعقوبی اډې جماعت په نوم یو جماعت د دې سره نږدې زه ولاړ وم، د سره مې خبرې کولې. پام دې ټیم کې یو موټر راځي، بې پلیټه موټر راځي، وسلوال ترې ښکته کیږي او ما د ټوپکو په زور موټر ته پورته کوي. ل تقریبا 15 دقیقې مزله وروسته چې د خوست ښار جنوب ختیځ برخې ته زیوړلم د موټر په وسیله باندې وسوالو کسانو زوال تښته تکرم هاته په لاره کې یو امنیتي پوسټ سره هم دی ودرېدل. ما امنیتي پوسټ ته غږ وکړ چې ما تښتوي یا د اختطاف ګرځي. هغه پوسټ د کمپاین په نوم له بهرنیو ځواکونو سره داسې کسان دي چې هغوی امنیتي دنده په مخ لري. هغوی وویل چې دا زه پېژنم، دا تاسو کوم مشکل نه شي جوړولی. نو په همدغه ساحه کې لږ چې وړاندې تیر شو په دغه ساحه کې زه راښکته کړم. بیا یې هم د وهلو ګزارونه را باندې وکړل، د ټوپو او د تو شنې لښتې هم زما په ډډو ماتې کړي. نو وروسته ما پوښتنه وکړه چې دا خو دغسې یو عمل نه و چې دومره غټه سزا یې ماته راکوئ. ده وویل چې نه، موږ غواړو چې تا ووژنو. تښتونکي 4 نفر وو. زمي یو بل خبره دوی دا هم کوله چې تا ولې د وکیل کمال ناصر اصولي هغه غږیز کلیپ په ټولنیزو رسنیو کې خپور کړی چې له تا څخه غوښتنه کوله چې د ده له مشخص کاندید څخه ملاتړ وکړي یا د انتخابات پر ورځ ورته کار وکړي. نو زما استدلال دا و چې زه د ټاکنو کمیسیون یو رسمي مامور وم او د بې طرفۍ اصل باید ما ساتلی وای. نو له همدې امله هر څوک آزاد و چې خپله رایه وکاروي او هیڅوک دې ته نه پرېښودل کېدل چې د کوم مشخص کاندید په ګټه رایه وکاروي یا ډله ایزه رایه وکاروي یا یو څوک وهڅوي. نو دغه هغه انګیزه.
بله، ډېره مننه لمر نیازی و چې پرون د وسلوالو کسانو له لورې له تښتول کېدو وروسته وحل شوی دی. لمر نیازی سربیره پر دې چې خبریال دی، د انتخاباتو ساحوي ناظم هم و د انتخاباتو په ورځ. ډېره مننه کور ودان چې له موږ سره دې خپل پیښه شریکه کړه.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
اته بجه او اتلس دقیقې شوې د دې خبرونه په پای کې یعنی ل اتمو بجو ورسته میکروفون ستاسو دی په دې خبرونه کې د روغتیایي خدماتو او روغتینونو د وضعیت په اړه ستاسو نظر ته انتظار باسو ولسی جرګه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او انتخاباتي شکایتونو له کمیسیونونو وغوښتل چې په خپلو چارو کې دې خپلواک عمل وکړي او د هیڅ ارګان تر اغیز لاندې دې ناراضي. د جرګې رئیس عبدالرحوف ابراهیمی د جرګې په عمومي غونډه کې پرون وویل باید د خلکو د احساس درناوی وشي. ځینو وکیلانو هم تاکید کاوه چې د رایو په شمیر کې د خلکو رای ضایع باید نشي. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین په راپور کې
د جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د قانون له مخې ولسی جرګه دا صلاحیت لري چې د دواړو کمیسیونونو چارې په دقت سره وساري او له سره پرې غور وکړي. ابراهیمی وویل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون خپلواک دی او باید خپلواک عمل وکړي.
ما مخاطب میسازیم کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون سم شکایت انتخاباتی را.
مونږ د انتخاباتو پر خپلواک او د انتخاباتي شکایتونو پر کمیسیونونو غږ کوو چې په هیڅ صورت د خلکو اراده له پامنه غورځوي. ولسی جرګه د قانون له مخې دا صلاحیت لري چې د هغوی هر ډول اجراءات وڅاري. دا کمیسیون باید د هیڅ دولتي یا غیر دولتي ارګان یا د کوم کاندید تر اغیز لاندې رانه شي او د افغانستان خلکو ته روښانه ځواب ولري.
د ولسی جرګې رئیس وویل په خاطر دې هم د انتخاباتو په حق له اعلانې خبرې کړې وي او اوس هم ملاتړ کوي. ولسی جرګه په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې ځینو سازمانونو په دې انتخاباتو کې د درغلیو په حق له یو لړ څرګندونه کړې دي. د افغانستان د مدني ټولنو فدراسیون ویلي چې داسې اسناد ترلاسه کړي چې په انتخاباتو کې درغلی ښیي. په دې ورځ د ولسی جرګې یو شمېر غړو هم وویل چې ځینو زورورو د انتخاباتو په پروسه کې لاسوهنې کړې دي. ځینو وکیلانو وویل د دواړو کمیسیونونو د مسؤلینو ترمنځ باید هماهنګي زیاته شي.
تناقضات در پیشنهاد بدنظریات رئیس کمیسیون انتخابات و رئیس
د انتخاباتو د خپلواک او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیونونو د رئیسانو په نظریاتو کې تناقض لیدل کیږي. کله وای سرغړونې ډېرې وي او کله وای په دې بهیر کې بدلون نه راولي. د دوی له خبرو دا نتیجه اخیستل شو چې دوی غواړي د خلکو له ارادو سره لوبي وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون رئیس آزادی رادیو ته ویلي چې تر اوسه پورې دوی ته شاوخوا 2000 شکایتونه ورسېدلي چې څېړل روان دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادی رادیو واوري.
افغان چارواکي ډاډ څرګندوي چې د ټاپي پروژې عملی کارونه به د راتلونکي میلادي کال په اوږدو کې پیل شي. ټاپي د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان د غازو د پایپ لاین د غزولو پروژه ده چې د عملی کولو تړونې د څلورو هیوادونو ترمنځ څلور کال مخکې لاسلیک شوی دی. د ترکمنستان ولسمشر هم په خپلو تازه څرګندونو کې ټینګار کړی چې د دې پروژې عملی کارونه باید په روان میلادي کال کې پیل شي. اقتصادي څیړونکي دا پروژه د افغانستان لپاره ډیره ګټوره بولي، وایي چې د عملی کولو لپاره باید افغان حکومت هم خپل هڅې جدي کاندي. د دې موضوع جزئیات د نسیم شفق پر راپور کې واوري.
افغان چارواکي د ټاپي پروژې اهمیت ته په کتو ټینګار کوي چې افغانستان د ترکمنستاني چارواکو له غوښتنې سره سم په 2015 میلادي کال کې د دې پروژې د عملی کارونو پیلیدو ته تیار دی. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت وایي چې د ټاپي پروژې تخنیکی مطالعه پیل شوی او افغانستان ورته 15 میلیونه ډالر بودیجه هم بل کړی ده. د دې وزارت د پروګرامونو رئیس جلیل جمرانی د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې افغانستان هم په دې هڅه کې دی چې د ټاپي پروژې د پایپ لاین غزولو کارونه ژر پیل شي.
د افغانستان او د پاکستان او د هند د خاصه هیڅ مشکل نشته. تخنیکی مطالعه شروع شوې ده. د ترکمنستان د شرکتونو هڅونه جل د درو نور مملکتو تور معرفي کې نو بیخی زه مطمئنه یم چې په 2015 کې به ان شاء الله د دې کار شروع شي چې د 2018 اخر یا 2018 پورې به ګاز د درې مملکتو ته ورسي.
ټاپی چې د افغانستان له لارې هند او پاکستان ته د ترکمنستان د طبیعي ګازو د 1015 کیلومتره پایپ لاین غځولو پروژه ده، په سیمه کې یواله ډیرو مهمو اقتصادي پروژو څخه بلل کیږي. د دې پروژې تړون د افغانستان، ترکمنستان، پاکستان او هند ترمنځ په 2010 میلادي کال کې لاسلیک او په 2012 میلادي کال کې د معاملې اسناد هم بشپړ شول. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت وایي چې پر دې پروژې به نږدې 11 میلیارد ډالر لګښت راشي او هر کال به 3.5 میلیارد متر مکعب طبیعي ګاز هند او پاکستان ته انتقال کړي. په همدې حال کې د اقتصادي چارو سیډونکي وایي چې ټاپی پروژه سربیره پر دې چې غړیو هیوادونو ته ډیره اقتصادي ګټه لري، له سیاسي او امنیتي پلوه هم د سیمې لپاره ډیره مهمه ده. د کابل پوهنتون د اقتصاد استاد تاج محمد اکبر هم ورته نظر لري، خو وایي چې افغان حکومت باید د دې پروژې د عملي کېدو لپاره چټک او مسؤلانه اقدام وکړي.
طبعا دغه پروژه به تر کار لاندې به ونیول شي، بغیر د هغې که بیا هم فاسد حکومت رامنځته شي چې مسؤلیت پذیري وجود ونلري او امنیت تامین نشي، بیا دغه پروژه بیا هم دغسې پاتې وي او موږ به د فرصتو بیا هم ګټه پورته نکړو.
د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت وایي افغانستان به هم د ټاپی پروژې د ګازو له پایپ لاین نه یو اندازه ګاز ترلاسه کړي او په راتلونکي کې کولای شي خپل طبیعي ګاز هم د همدې پایپ لاین له لارې پر هند او پاکستان وپلوري.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې د افغانانو د عمر په اوسط کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. د عامه روغتیا وزیر وایي یو وخت به په افغانستان کې د خلکو د عمر اوسط 15 کاله و، خو اوس 3.5 کاله دی. دا په داسې حال کې دی چې لا هم د ډیرو په وینا په هیواد کې د روغتیایي خدماتو کیفیت خورا ټیټ دی او ډیر افغانان لا هم مجبور دي چې د ډیرو وړو ناروغیو لپاره ګاونډیو هیوادونو ته لاړ شي. د دې موضوع تفصیل د ناجی صافی په دې راپور کې واوري.
د امی روغتیا وزیر سوریا دلیل په کابل کې د روغتیا د نړیوالې ورځې په مناسبت یوې غونډې ته وویل چې اوس د افغانانو منځنۍ عمر 3.5 کاله دی. هغې وویل چې 12 کاله مخکې دا عمر 15 کاله و.
دولس کاله مخکې له افغانانو سره د 15 کاله عمر توقع وه. نن ورځ په منځني ډول یو افغان 3.5 کاله ژوند کوي، یعنی د ژوند کولو هیله په افغانانو کې لوړه شوې. که چیرې یو افغان ډیر ژوند کوي، دا په دې معنی ده چې په غیر ساري ناروغۍ د اخته کېدو خطر هم زیات دی. غیر ساري ناروغۍ لکه د زړه ناروغۍ، سرطانونه او د شکر ناروغۍ دي.
مېرمن دلیل وویل چې په تیرو 12 کلونو کې د میندو او ماشومانو مړینه هم کمه شوې. هغې وویل چې اوس په هرو 10 ماشومانو کې یو له 15 کلونو مخکې مري، په داسې حال کې چې 12 کاله مخکې په هرو 4 ماشومانو کې یو ماشوم به خپل ژوند له لاسه ورکوه. هغې وویل چې د میندو د روغتیا لپاره په لرو پرتو سیمو کې مسلکي ښځینه قابله ګانې روزل شوي او په عمومي توګه د روغتیایي خدماتو کیفیت لوړ شوی، خو په عین حال کې یو شمېر عام خلک او مدني ټولنې په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو پر ټیټ کیفیت انتقاد کوي. یادې غونډې ته په وینا کې د مدني ټولنې د روغتیایي کمیټې مشر ډاکټر محمد ناصر محقق وویل چې د خدماتو د ټیټ کیفیت له امله اوس هم ډیر خلک د درملنې لپاره ګاونډیو هیوادونو ته ځي.
مهمترین نگرانی
د مدني ټولنې تر ټولو ستر اندېښنه د هغه افغانانو د ځان روغتیا او سرنوشت په اړه ده چې د تداوی لپاره بهر ته په مسافرۍ ځي.
تر دې مخکې د روغتیا په برخه کې دوه نړیوالو سازمانونو هم ویلي و چې په افغانستان کې روغتیایي خدمات دومره ډیر نه دي څومره چې ادعا کیږي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي و چې د محل د افغانستان په 10 ولایتونو کې خلک لومړنۍ او صحي خدمتونو ته لاسرسی نه لري.
په راپور کې مو د افغانستان د عامه روغتیا د وزیر له قوله واورېدل چې د افغانانو د عمر اوسط لوړ شوی دی. د اغلی دلیل په وینا اوس د افغانانو د عمر اوسط 3.5 کاله دی، حال دا ده چې پخوا 15 کاله و. تاسو د روغتیایي خدماتو په باب څه نظر لرئ؟ د روغتونونو وضعیت درته څنګه ښکاري؟ که غواړئ چې په دې اړه خپل نظر څرګند کړئ، د دې خپرونې په پای کې یعنی 4 دقیقې وروسته ازادي راډیو ته ټلیفون وکړئ او خپل نظر له نور اوریدونکو سره شریک کړئ. له 8:30 تر 9:30 پورې هر یک شنبه میکروفون ستاسو وي.
ازادي راډیو راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
تهران د امریکا هغه پریکړه رد کړه چې په ملګرو ملتو کې د ایران د نوي پیشنهاد شوي استازي ته یې د ویزې له ورکولو ډډه کړې ده. ایران وایي حمید ابو طالبي ته د ویزې نه ورکولو قضیه به ملګرو ملتو ته راجع کړي. د موضوع تفصیل صالح محمد صالح اوروي.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عباس رقچی پرون شنبه ایرانی رسنیو ته وویل چې هیواد په پام کې لري ابو طالبي ته د ویزې نه ورکولو لانجه د ملګرو ملتونو د قانوني میکانیزم له طریقه حل کړي. رقچی ویلي موږ نه غواړو د حمید طالبي پر ځای بل څوک معرفي کړو. د سپینې ماڼۍ ویان جی کارني د جمعې په ورځ وویل چې ملګرو ملتونو او ایران ته پخواله ویل شوي وه چې موږ به ابو طالبي ته ویزه نه ورکوو. واشنگتن په ملګرو ملتونو کې د خاص استازي په توګه د ابو طالبي پر نومولو انتقاد لري، ځکه وایي چې دای د محصلانو په هغه اسلامي ډلې کې شامل و چې په 1990 میلادي کال کې په تهران کې د امریکا سفارت په خپل ولکه کې راوستلې وو او 250 تن امریکایان د 1440 ورځو لپاره برمته کړي وو. خو ابو طالبي وایي د هغه وخت یوازې د محصلانو د ډلې ترجمان وو. په ملګرو ملتونو کې د ایرانی هیات ویان حمید بابایی وویل د امریکا لخوا ابو طالبي ته د ویزې نه ورکول د افسوس وړ مسأله او لنډول قوانینو سره په ټکر کې ده. په امریکا کې ډیر ایرانی کارپو بهمن عقایی دیبا ازادي رادیو ته وویل ابو طالبي ته د ویزې نه ورکول به د امریکا او ایران ترمنځ پر اټومي مذاکرو او اړیکو کوم اغیز ونه کړي.
نماینده ایران در سازمان ملل متحد نه عضو گروه
په ملګرو ملتونو کې د ایران استازي نه د مرکچیانو د ډلې غړي دی او نه هم پر اټومي مسأله په مذاکرو کې کوم نقش لري. د نړیوالو قوانینو لمخه امریکا د ملګرو ملتونو د کوربه هیواد په توګه اړ ده هغو ډیپلوماټانو ته ویزه ورکړي چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکزی دفتر کې کار کوي. خو د امریکا کانګرس په ورستیو کې یو لایحه تصویب کړه چې واشنگتن ته د صلاحیت ورکوي څو د کاندیدو سفیرانو له ډلې ځینې د امنیتي خطرونو په صورت کې رد کړي. د دې لپاره چې دغه لایحه د قانون بڼه غوره کړي د امریکا د ولسمشر توشیح ته اړتیا لري. د سپینې ماڼۍ ویاند وویل د امریکا ولسمشر باراک اوباما به د دې لایحه له مواردو سره سم ابو طالبي ته د ویزې له ورکړې ډډه وکړي. ملګرو ملتونو په دې اړه څه نه دی ویلي. واشنگتن په ورته ډول په 1999 میلادي کال کې هم فلسطینی مشر یاسر عرفات ته چې غوښتل یې په ملګرو ملتونو کې وینا وکړي ویزه ورنه کړه. ملګرو ملتونو هغه وخت دا پریکړه غندلې وه. حمید ابو طالبي تر دې مخکې په اروپایي ټولنه، بلجیم، ایتالیا او استرالیا کې د ایران د سفیر په توګه دنده ترسره کړې ده.
د راپور د خبرونې نیمایي برخې ته ورسولو ساعت 8:30 دی. لاندو خبرونو وروسته مایکروفون ستاسو دی. خو اوس اسد الله الدین د دې ساعت لاند خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ټاکل شوی د ولسمشرۍ انتخاباتو قسمی نتیجې نن اعلان شي. د تخار ولایت د رستاق ولسوال وایي چې په دې ولایت کې د کورنیو بې ځای شوو وضعیت ته پام ونه شي ګڼ کسان به مړ شي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن یک شنبه په دوبی کې له قزاقستان سره دوستانه مسابقه کوي. د سوریه دولتي رسنۍ او مخالف فعالان پر یو بل په مرکزی ولایت حمص کې د داسې حمله تورونه پوري کوي چې ویل کېږي زهرجن غاز پکې کارول شوی دی. د اوکراین د کورنۍ چارو وزارت سرپرست وزیر ارسن ایواکوف وایي د اوکراین په ختیځ کې د روسي پلاوه بیلتون غوښتونکو پرونی بریدونه د روسیې لخوا د یرغل یو عمل دی. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر جان کیری د روسیې د باندنۍ چارو وزیر سرګی لاوروف ته وویل چې هیواد د اوکراین په ختیځ کې د حالاتو د خرابېدو د مخنیوي لپاره اقدام ونه کړي له نورو عواقب سره به مخامخ شي. د عراق له رمادي ښار څخه د امنیتي ځواکونو په القاعده پورې د تړلو وسلوالو او حکومت ضد قبایلو ترمنځ د درنو جګړو راپور ورکړل شوی. او د امریکا د فضائي تحقیقاتو ادارې ناسا په نړیوال فضائي تمځای سټیشن کې د یو کومکی کمپیوټر د ترمیم کېدو امر وکړ.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگیم شما را به برنامه میکروفون شما. از حالا تا ساعت 9 من جاوید نعیمی و همکارم اسمت ساروان. با همکاری تکنیکی شمشاد زدران در یک ساعت با شما خواهیم بود. وزارت صحت عامه افغانستان از افزایش حد اوسط میزان عمر افغان ها خبر می دهد. مقام های این وزارت دیروز در نشست به هدف بررسی وضعیت صحی در افغانستان گفتند اوسط عمر افغان ها از 45 سال به 63 سال بلند رفته است. اما مسئولان بخش کمیته صحی جامعه مدنی از عرضه خدمات صحی بی‌کیفیت در افغانستان نگرانی دارند و میگویند که بیشتر افغانها برای تداوی به کشورهای همسایه می روند. در منطقه شما خدمات صحی در کدام سطح قرار دارد؟ آیا از سهولت‌هایی که برایتان در عرصه صحت فراهم شده رضایت دارین؟ همه حال میتونین برای ما زنگ بزنین و نظریات خود را در این مورد شریک بسازین.
بله، لکه څنګه چې جاوید نیمی در تویل قدر من آوریدون کو لمده شبی کوله شی چه پخپل سیمه که در روغتیایی خدماتو پا اره نظر سرگن که پدی که شک نشته چه نیمگرتیا ویشته او پدی که هم شک نشته چه نسبت بخاطر دیر کار شوی ره شای استاسو پا ولسوالی که هیچ کل هم کلینیک و روختون نو لیکن وست ممکن بی شای استاسو پا سیمه که هیچ کل با دایا یا قابله نو لیکن وست ممکن بی دیر قابلی و دایی روزل شوی دی او لمده پامده وجه دی میندو پا دی ولادت پا وقت ملین و شمیر کم شوی دی لکسنگ چه دی آمی روختیا وزیری هم برت اشاره کرده و خو پا دی که هم شک نشته چه دیر خلق لهم دیر شکایت لری پا تیره بیال روختونونو او روختیایی خدماتو چخه نو که غواړی چې خپل نظر خپل تجربه له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ همدا شېبه آزادۍ رادیو ته ټلیفون وکړئ او خپل نظر له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ 0909-203-1540 او یا هم 0908-202-1555 د آزادۍ رادیو د سټوډیو شمیرې دي په دې شمیرو له موږ سره تماس نیولی شئ
شنونده هم داریم روی خط بفرمایید صاحب رادیو آزادۍ است برنامه میکروفون شما مهربانی
خبری و کیسه
السلام علیکم
و علیکم السلام
مهربانی
سلام سلام
سلام
سلام
بله صاحب جانزیب صاحب مهربانی
موضوع خوب در خطه موضوع کار واسه خوب به تو دیواش تنیده هر کی در روحیا تو بارے کی سما مخکې به دغه نه ده شوګر وره چې نن زموږ یو پروژه لاړه پېښور ته د خیر لیدل لپاره پېښور ته لاړه
بلې
دا دوه ورځې کېږي خېټې خراب وه دې ته چې تاداوي ونه شوله دا درې ما ورځ ته ښو ډاکټر ته بل ډاکټر ته دغه یې ونه شو
بلې
نن سلام پېښور ته نن
بلې نو
بله خبر دا چې کوم اتامه چې زموږ د ننګرهار
بلې
دا په دې سمه چې صفایي شته نه به کومه ده چې
بله بله صحیح من نه چې ټلیفون دی وکاو نظر دی څرګند کو خدای دی وکړي چې تاسو ته ټوخاینې پیدا شوی په اخره کې مو وټخل او تاسو هم مجبور نه شئ چې پېښور ته د درملنې لپاره لاړ شئ نور اوریدونکو هم میله لرو چې ټلیفون وکړي او په همدې موضوع نظر څرګند کړي ډېر به خوشحاله شو چې د خپلې سیمې د روغتونو د روغتیایی خدمات و پاره خپل نظر لنور سر شریکی
بله 0700-722-755 و 0799-203-540 شماره های ما در افغانستان است همه حال میتونین بر ما زنگ بزنین و شنونده هم داریم روی خط بفرمایید صاحب مهربانی
بله
سلام
علیکم
سلام صاحب بفرمایید
از ولسوالی چرخ ولایت لوگر به تمام
بفرمایید صاحب مهربانی
اینجا صاحب کلینیکای ما سابقی بود اما پروژه سابق دکتر خالق مسئولش بود کلینیک ما خوب خدمت میشود و مردم خدمت میشود تا مردم ها بیشتر میشود سایه جنگی است مردم بسیار پریشان است بعد از اینکه دکتر خالق کار از وظیفه برکنار شد به جایش کدام کسی دیگه آمد دیگه کلینیکای ما بالکل فلج است و آجی شریف نایب خیل که مسئول صحت عامه ولایت لوگر است یک شخص کارکن نیست مردم هیچ خدمت نمی کند در این سه توجه شما را در رسالی شخص بخواهیم
بله و آیا اینطور کمک های خارجی هم کاهش یافته یا دکتران و البته کارمندان صحی مؤسسات خیریه هم کم هستند در ولسوالی چرخ لوگر؟
مؤسسه خیریه خوب صادق هم مؤسسه خیریه که بود به اولسوالی چهار بشار کمک میکرد چرخ یک منطقه جنگ زده است. در نمی جنگ حملیاتی که در برای انتخابات آمدن تقریبا 50 نفر 60 نفر زخمی شد که ما سراسیمه بودیم و هیچ جایی رسیدگی نمیتونستیم. اطفال و مویسفیدا و تماما سیاسرهای ما در هیچ جایی نمیتونستیم. تا امرجنسی را میرسیدیم بعد در قصرهای ولسوالی اگر شفاخانه فعال میبود کلینیک فعال است. دکتر شاهزاده که یک شخص کارکن است مسئول کلینیک ماست مگر وسایل وسایل و دوا ندارد. اونم دکتر شریف که هست کل تمام چیزا را سر ما قید کرده.
بله تشکر. امیدوار هستیم مسئولین صحی در کابل و در ولایت لوگر شنیده باشند اظهارات شما را. مهربانیم.
سلامت کرد وادن بل اوریدون که لرو مهربانی او که آزادی رادیو ده میکروفون ستاسو.
فکر میکنم تماس از این شنونده ما قطع شد. یک بار دیگه موضوع برنامه را برای شنونده ها اعلان بکنیم که در مورد خدمات صحی و عرضه این خدمات در مناطق مختلف افغانستان بحث میکنیم. از شما میشنویم آیان چی وزارت صحت عامه افغانستان میگه که خدمات صحی را به صورت گسترده در مرکز و ولایات افغانستان عرضه میکنم. در منطقه شما همچنین است؟ چقدر رضایت دارین از عرضه خدمات صحی و چقدر دسترسی دارین و مشکلات صحیتون تا کدام حد تا حال حل شده و آیا مجبور شدین به خارج کشور برین برای بعض تداوی ها یا نه؟ از شما مشنیم. یک شنونده هم داریم روی خط. بفرمایید سیب.
مهربانی وکی سیب.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
خیلی دوره.
سلامت و سی دوش چی لکم زین خبری کوی؟
مومندری
ولسوالی نه. سنگ استاسو پا ولسوالی که روختون یا کم کلینیک شده؟
ولی زمین یا پولیس والی که کلینیک مشتر روختون مشتر هر دخلی بی یکت دویوشی مشکلات کشتر
مشکل چه ری؟
آقا دوائن و مشکل دی چه بیکیفیت دوائن پاکستان خواهر را لگل کی.
بله یعنی دی بیکیفیت دوا مشکل شده لیکن تاسی دا تاییدوی چه نسبت پخوا وقتونو تا دا تاییدوی چه نسبت لسکالا پینزه لسکالا پخوا تا ستاسو بسیمه که روختیایی امکانات زیاد شوی دی بله سه بیر زیاده منه نه او دم اونه ویل چه پر روختونونو که چنگ وزیاد کیشی لخل گسره که پدی انا هم اوریدون که نظر سرگنده ول غواری البته حقایق دیو وی نو خوشحال بشو.
بله چیزی که ایشنونده ما رویش تماس گرفتن بدون شک سارون سب که یکی موجودیت ادویه به کیفیت و تاریخ گذشته و همچنان کمبود ادویه خوب و با کیفیت عالی یکی از مشکلات هست و دومش نبود متخصص هایی که در روی ماشین های پیشرفته که فعلا در اختیار وزارت صحت عامه افغانستان قرار داره روز اینا کار کنن و فعالیت بکنن. یک بار رئیس جمهور کرزی هم گفته بود که دستگاه ها و ماشین های خیلی پیشرفته در افغانستان وجود داره اما کارمندان نیست که روی ماشین ها بله فعالیت بکنن.
اون دا افغانستان خود هم مشکلات شده متاسفانه. لیکن او بگوری چی نور آوردون که چوایی آزادی رادیو ده مهربانی او که میکروفون ستاسو.
بفرمایید سر.
سلام
سر مهربانی
تسول لما خدا زبی را کنت شسلام اولا را مرسته سمی مومن گیم از کالا بسار نماری کنم.
مهربانی که وی مومن سیم
دی اختاز دا کم موضوع شدی را خم موضوع دا دیگر لبانی ویلشم چی دلتا بکابل که بازی شفخانی دی چی هاگوی دا مریضان تخازینی اخلی بالخصوص دا کم سنو ملستاس و اندیشی کم دا دی نسائی دی تکلیفی مشکل ہوئی تخوین اخلی او دوی توائی چی دا ضرورت چون ستاس و مریض ہوئی دا کمکنی دا مواجیشی نو اکثر دا سکی گی چی بیا دا غوین لدوی سخ کارم ناستی او دا وین دوی اخپلو بانکونه که زان دا پار ساتی او پدی که یو بلا مسئله دا چی کلا دیر زیاد مریضان وی دا ولایتون سخرازی مجبرات پاس بانده دا چی کلا دوی اولاد پیدا شي ولدي څخه په یو نوم په بل نوم باندې د شیرینې په نام باندې پیسې ترې اخلي او دا خلک ډېر زیات ضرول کېږي.
بله دا دی وینه مسئله چې ده وینه خو اکثرا په روغتونونو کې د ټولو دنیا هم داسې ده وینه تر اخلي د دې لپاره چې وینه یې معاینه کړي له وینې ډېرې ناروغۍ معلومېږي وینه به د دې لپاره اخلي.
نه نه لکه کومه وینه چې د معاینې په خاطر باندې اخیستلې نو خو هغه مقدار معلوم وي چې کمه وینه اخیستل کېږي، کومه پیشکاري کې چې هغه باندې کفایت کوي، ولې دا چې مطلب دوه خلطې یوه خلطه وینه اخیستل کېږي او یا فرض مثال دی هغه وینې ګروپ نه برابرېږي، ډېر په مشکله باندې وینه پیدا کېږي، نو بیا هغه سخت مجبوروي چې په ټول ښار کې وګرځېږي او دا وینه پیدا کړي او پیسې پرې ورکړي. نو دا خو په یو وخت کې چې کله ضرورت وي ښه خبره ده چې وینه باید موجوده وي، او دا چې مطلب دوی ښه هغه مریض مطمئن شي په دې باندې چې دا مریض لکه مطلب جوړ ده وینې ته ضرورت نشته.
دا خو یوه موضوع شوه، دا راته وایي چې د روغتونونو کې د ډاکترانو یا د نورو کارکوونکو وضعیت او برخورد له خلکو سره څنګه دی؟
اخیراً تر ته ووایم کله چې سرطبیب په دوی باندې راځي په هغه وخت کې خپله ډاکتران ځان داسې نمایان کوي چې موږ څه وضعیت کوو له مریضانو سره، ولې هیڅوک هم داسې احساس د مسؤلیت نه کوي چې واقعا په دې خلکو باندې زړه وخوپي، ځکه دا خو ډېر ډېر ویلې دي او ضرورت دې ده چې دا د مریضانو سره ښه وضعه وکړي ښه وضعیت وکړي. مونږ ته کله چې د واسطې واسطوازي خبره شي خصوصا په دولتي شفخانو کې کله چې یو څوک ورته ټلیفون کوي یا مثال واسطه وي نو بیا ښه مونږ سره ډه ورته کوي، ولې هغه خلک چې له لرو ولایتونو څخه ورته راځي د مجبوریت په اساس باندې چې ولې دلته د کیفیت وي متاسفانه چې کیفیت هم نشته دوی سره ښه وضعیت هم نه کېږي، او دوی حتی که درته ووایم چې یعنی په خپل راتګ باندې پښمانه وي اکثره وخت وایي چې مطلب د دې نه خو زمونږ په کور کلي کې چې کوم شفخانه دي هلته نه اکثره ډاکتران هم شناخته وي، خو مشکل دا دی چې هلته کیفیت موجود نه وي، نو خلک مجبوریږي چې د کابل ښار ته راشي. دلته په ښار کې نو څوک واسطه لري هغه د ښه وضعیت سره کېږي او که نه لري نو دا طبیعتا یو معلومه خبره ده، تاسو کولی شئ چې وګورئ دا شفخانه له دې څخه راشي وې څاري نو خپله به دا نتیجه باندې تاسو
ورسیږي. ډېره مننه چې نظر مو څرګند کړو.
تشکر از شما، سلامت باشین. شماره های ما در افغانستان 07-8-822-755 و 0799-203-540 موضوع برنامه ما هم عرضه خدمات سیهی است که چقدر رضایت دارین و چی مشکلات در عرصه صحت در منطقه شما وجود داره و چقدر هم راضی هستین از این.
بله خوصون که پدی عرب وش استاسو پسیمه که نسبت به خواهد چنگ تیبی یا روغتیایی خدمات زیاد شویدی یا کنیدی او په مجموع کې وضعیت څنګه دی؟ روغتونونه چې کله ځي له تاسو سره له ناروغانو سره ښه وضعیت کېږي او دوا او درمل په نسبي ډول ښه دي او که نه دي؟ اورېدونکی لرو ځان معرفي کوي.
بفرمایئ صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
سلام،
زنده باشین، سلامت باشین صاحب، خود معرفی کنین از کجا تماس گرفتین؟
سلام و زنده باشید شما دوستان خیلی خیلی هستم ملاقاتی اگر غربان با تماس بدید.
بفرمایید فیصلی صاحب، چطور از خدمات سی در غربان؟
زنده باشید خانم خانم شما خیلی خیلی.
بله صاحب،
یک خانم فرمایشی هستم.
برنامه فرمایشی نیست شنونده عزیز، ما روی خدمات صحی بس میکنیم در این برنامه، اگر در این مورد گفتنی دارید بفرمایید.
ولی چنگ دی وضعیت
چطور است؟ وضعیت سی در ولسوالی غربند فکر میکنم اینا هیچ مشکل صحی نداشتن،
صحتمند دی، اد خوشحال دی، پسند رو بسگرزی، خدای دی خوشحال لری او لناروغی دی پا امان بی. خیر، نور اوریدون که هم لرو مهربانی وکی آزادی رادیو ده میکروفون ستاسو.
بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. بله صاحب، بفرمایید صاحب، مهربانی، صدای شما رو مشنویم.
متاسفانه دوی تلفن هم قطع شو، تکنیکی هم کار وای چه نن لکه چه تلفنونه شنیدی وضعیت خراب ده، ده صحت پزای ده خلکو ده صحت پزای ده تلفن وضعیت خراب شویده. تلفن شمیری ده یو زلوی بیا اعلان کو 0-9-2-3-5-4 بلا شمیره ده 0-8-2-5-5. پدیش میرو تاسو کولای شئ لمر سره تماس ونیسئ او په خپل سیمه کې د روغتیایي وضعیت په باره کې نظر څرګند کړئ. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر وایي چې د افغانانو د صحي خدماتو د زیاتېدو له کبله د افغانانو د عمر اوسط لوړ شوی دی. اوریدونکی لرو مهرباني
بفرمایئ. صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. مهربانی کنین صاحب بفرمایید.
معلوم پای در بچر هستم، خیلی قبول ولید.
مهربانی کوی
صاحب شبان صاحب خرستت موضوع تبید دقیقی
باشد. بله بله، چنگ تبی خدمات یا روغتیایی خدمات بهتر شویدی تاسی تری رازی است او کسنگه؟
انشاءالله با افغانستان که مثلا کلینیکون استرا چې بخانه استرا و یو مزاقه گونده ده ده و یو دستم بامده مورد که ده.
بله
سبا در پاکستان که یو شخص دقیقه با در مزاقه کولی میراوز کنم و بانی و یو رز بیلی سی بچه ایره تز بیلی سی بمتاره پسیر اکوه موتی ریز بچو جیب بشته و او موتی ریز پسیر کنشته.
بله
نو دلته سه کلینیکونه شته ده، په کلینیکو کې بیا ډاکترانو مثلا شته خو تداوي پکې نه شته، دواګانې پکې شته، کیسر پکې نه شته ده، اتاقونه پکې شته، ځای پکې نه شته ده. هر ډاکتر تقریبا راشي پکېلکولوي، نه د مریض پوښتنه شته، نه د بل شي پوښتنه شته. حتی داسې ډاکتران ما وکتل یو بیچاره یو پښه ماته شوې وه، نو پښې د پړسوب پیدا کړه او پرې پړسوب وخت کښې دا بیچاره تېرا اوسه شفاخانې ته. بیا د یو ډاکتر نوم بیان خو په دې پښه باندې ورته لاس کېښوده، نو د غریب به چغه وکړله دا به بیا ویلی سې دا بل ته ویلی سې بیا کښې آرام نه شه پیدا کړې.
بله
بله،
نو په افغانستان کښې دغسې سابدن اوسه کو تاسو داسې کولی شئ
شکایت لري چې چارواکي واوري. ممکن له ځینو مشکلاتو چارواکي خبر نشي، لکه څنګه چې مخکې یو اوریدونکي وویل، وایي کله چې سرطبیب روغتون ته ورشي بیا ډاکټران او د روغتون ټوله عمله ښه برخورد کوي، خو کله چې سرطبیب نه وي بیا دوی ښه برخورد نه کوي. نو که دا تاسې د دې پروګرام په شان پروګرامونو له لارې خپل نظر څرګند نه کوي، نو د چارواکي به څنګه خبرېږي؟ پرحال له تاسو مننه چې ټلیفون مو وکړو او نظر مو څرګند کړو. نور اوریدونکو ته هم سترګې په لار یو.
شنونده داریم روی خط، نه تماس از اینا قطع شد امروز. مشکلات هست سروان صاحب در خط های تلفون هم که تا حالا شنونده ما چندین شنونده ما تماسشون قطع شده، حالا یک تماس دیگر بگیریم.
بله مهربانی و که آزادی رادیو میکروفون استاسو
بفرمایید. صاحب
سروان صاحب سلام علیکم.
سلامت و سایه کور مودان لکم زهن خبری کوی
عبدالایم به هلمن بلیس.
بله د هلمند ولایت کې څنګه دی روغتیایي وضعیت؟ څنګه دی ډاکټران څنګه دي؟ روغتونونه څنګه دي؟
روغتیایي وضعیت خو د دولتي هسپتالو په دغې اداره کښې به زه درته ووایم چې هسپتالونه خو سم هسپتالونه دي، ډېر ښه جوړ شوي دي، ډېر ښه برابر دي. البته دا به درته ووایم چې ډاکتر مطلقان ډاکتر نشته پکښې.
بله
ولې ما خپل هم غوښتل چې دا ولې وپوښتم.
درې میاشتې مخکې زما د ورور پښه ماته شول، ما واروسم چې دا ټول نه کوي، نو وزن یې ور واچوي. درې میاشتې پر وزن ته وولې، اخرې تر زنګانه لوړه ما ته و زنګل شي هغه جام شلو، خو په هغه سربېره هغه وزن یې ناکامه شلو. بیا چې سره ولاړ شول بیا یې سیخان تر وکړې، سیخان یې هغه چرچې وکړې، هغه هم چې خراب شول. درې میاشتې وخت یې په دې کښې واخېستې، د دې سه بیا دی مې پوه شي دا زه څه پرې وکړم، دا خو مې را پښه مې وکړه کېدو ته ودرول. نو بیا هم دوی راته وویل چې ته کندهار ته بوځه چې مایي شي، پخانې ته بوځه، هلته ښه ډاکټران دي. نو ما ورته وویل چې درې میاشتې وخت تېر دلته ته ما وویل دلته تېر شپې په وسه باندې له وکړه، خو اوله ورځ به ما ته ته اجازه را کړې وای. بیا مې بېزه یې څخه بوتلې، کوسپېم بوتلې، هلته کښې ورسې درېیمه شپه یې عملیات وکړې. اوس هغه سړی دي پر هغه پښه باندې هغه لېرې دي. نو هسپتالونه خو ډېر ښه جوړ شوي دي، دولتي خاص دادا د بوشي روغتون دي چې دغه دولتي هسپتال وي، ټوله خلک ورته راځي. خو ډاکتر دغسې ډاکترانې ځې مثال ته مایې خورایې
سلور کی وقت نمک کی خیریت کھولا پدا خیاتی کے مکتب شروع کی اس وقت کی مکتب آئی وہ فاتم سن کے پتال کی بے بریس بھی سن تو آئی میں ڈاکٹران اندر دیا گا سین ڈاکٹران جی کے بعد سہا گول ریتے پارتال سنگ پاسکیل کی پتال کی بریس سن تو چلور سن تو مکتب ہوئی دی اللہ ڈاکٹری کے اگزام دکھتر جی بس بے ڈاکٹر بھی ڈالا والا بے بکی ہے میں ڈاکٹر مطلقا مست ازما بس کیا ہے کہ عامل سے وزارت خیلوہ وشتنا بے شدی متخصصی لاولی
بله، یعنی تاسو وایئ چې شخصي معاینه خانی دی نه لري، خو دا خو نشي کېدای. بله، ډېره زیاته مننه. البته ډاکټر بم بیرته له دې همدغو موږو تاسو افغانانو څخه پیدا کیږي، خو ستاسو په ولایت کې له بده مرغه د تعلیم خوند هم نشته، ډېر وخت خو ښوونځي پکې بند ول او حتی ښه معلمین هم نشته، چېرته چې ښوونځي ډېر وخت لپاره بند وي معلم هم نه وي، نو چې معلم یې د ساویه ټیټه وي نو د شاګرد خو به خامخا ورسره ټیټه وي. دا به ډېر کلونه غواړي چې بیرته همدغه جبران شي، همدغه خلا چې راغلې ده، همدغه ستونزه چې پیښه شوې ده.
و خود را به البته فکولته طب یا پوهنځی طب افغانستان در هر پوهنتون هر ولایت که باشه عیار بسازند، بدون شک که سطح پایین تعلیمی ای اجازه را نمیده که باز شاگردا بتانند به پوهنځی طب را بیفن.
بله، بر بشو بله وردون که ته و گروه چی دوی چوایی آزادی رادیو را میکروفون استاسو
بفرمایید. سب دوی تماس از اینا قطع شده. سالمان صاحب، یک موضوع که متوجه اگر شده باشید، ما تقریبا حدود 6 ماه پیش بود روی برنامه روی صحت و خدمات صحی برنامه را ترتیب کرده بودیم، البته میکروفون شما را.
بله.
در او وقت خیلی مردم شکایت داشتن از خدمات صحی، اما به نظر می رسد که وزارت صحت عمومی افغانستان میگه تا حالا شنونده های ما که زنگ زدن تعداد زیاد رضایت داشتن از خدمات صحی، اما نبود دکتر و ادویه بی کیفیت باز حرفایی بود که رویش تماس گرفتن، اما در مجموع موجودیت کلینیک ها و خدمات را خوب توصیف کردن.
بله، و ډیرو سیمو که دوی وای چې روغتونونه و کلینیکونه جور شوی دی، دا پخپله معنی داده چې پرمختګ دی. اوریدون که لرو مهربانی وکي، آزادی رادیو ده
بفرمایئ. سب رادیو آزادی
است. سلام علیکم.
سلام، سب مهربانی.
احمد فرید هستم، اشعار کابل باتشه.
بفرمایید آقای فرید.
متعلق این موضوع تان درباره صحت است؟
بله بله، درباره عرضه خدمات صحی در هر منطقه افغانستان. چطور از در کابل بدون شک پایتخت است، خدمات صحی بهتر است نسبت به همه جای. شما راضی هستین از این خدمات؟
متاسفانه محترم، شفاخانه بسیار زیاد است و دکتران زیاد است. من تو ما که یک مشکل داریم از کیفیت ادارات، خاطر از اینکه اکثرا اینجا یک تشخیص وقتی که مریض ما میبریم تشخیص میکنه، اما مریض آدم ها در کشور پاکستان بباریم یا کشور هندوستان بباریم، اما تشخیص عوام میکنم. منطقه مشکل به اینجا است که کدام دوایی که در افغانستان داریم ما میتونم استفاده میکنیم خیلی فایده نمیکنم.
بله.
و دوا که از اونجا میگیریم کیفیتش خوب است، دیگه او مریضه که بباریم به اونجا دوایش بخوره با اونا جور میشه. دیگه معمولا آن مشکل دیگه است که کیفیت دوا بسیار خراب است و روزهر صحت ما ای بارا باید یک اقدام جدی کنه و جلوی ازی را بگیره تا که دوای جالی یا دوای بی‌کیفیت وارد افغانستان نکنه، در مقابلش یک اقدام جدی بکنه.
بله. و چطور است برخورد ها در شفاخانه های کابل اگر شما گاهی رفته باشین، و آیا با کدام برخورد یعنی نادرست خواه مواجه نشدین؟
برخورد از برخورد اصلا دو نوعه باشه، یا کسی که در شفاخانه شخصی میره خود به خاطر پیسه، معمولا که خوب برخورد امرایتان خوب میکنه به خاطر از اینکه باز یک نفر مشتری جوشه باز بیه. و در شفاخانه دولتی
دیگه اونمو مسئله است کسی که واسطه داشته باشه، کسی که فرض مثال یک دفتر یک کسی را بشناسه دیگه خوب کار میکنه. از او بغیر دیگه هر تیر هر دفتر کشش میکنه که خود تیر کنه از کار. و چیزی که باید مریض توقع داشتن باشه او قسم توجه نمیکنم داشته دارم.
تشکر از شما، سلامت باشین. فکر میکنم سروان صاحب یک یا دو شنونده را میتونیم بگیریم
در خبر نوکری. البته
نشر خبرها میرسد.
نو مهربانی وکی آزادی رادیو ده میکروفون ستاسو، مهربانی که تلفن قطع نیوی زبا یو زل بیا هم موضوع تلفن متاسفانه قطع شو. موضوع با بیا ورته اعلان کو د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې د افغانانو د عمر اوسط تر پخوا زیات شوی دی. د عامه روغتیا وزیر وایي د افغانانو د عمر اوسط 45 کاله و خو اوس 35 کاله دی. نعیمی صاحب، کله چې پخوا داسې و چې په ډیرو ساده او ډیرو معمولي ناروغیو باندې خلک مړه کیدل، لیکن له یوې خوا د خلکو د ذهني یا د پوهې او معلوماتو سویه هم لوړه شوې ده. مثلا پخوا که به یو څوک اسهال رو یو ماشوم، نو دوی به اوبه پې بندې کړې، اوبه به نه ورکولې، لیکن پرله پسې تبلیغاتو او د معلوماتو له برکته اوس هغوی پوهېږي چې که څوک اسهال وي یا نسناسته ولري هغه ته اوبه زیاتې ورکوي، د مالګې اوبه ورکوي، نو له مرګه ژغورل کېږي. اوریدونکی لرو، بیا به خپلو خبرو ته دوام ورکړو. متاسفانه دودي تلیفون
قطع شده. بدون شکمی و وسایل اطلاعات جمعی خیلی کمک کرده به مردم هم که سطح آگاهیشان بالا بره. شنونده را بگیریم، مصرف از اینا نشه. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
متاسفانه بیا هم تلفن قطع شد. نن رشته هم چه کوم مشکل ده په تلفن کې، نو هیله ده چې له خبرونو وروسته دا مشکل رفع شوی وي. مهرباني وکړئ آزادی رادیو
بفرمایید. صاحب رادیو آزادی،
السلام علیکم.
سلام صاحب، مهرباني.
سلام
عبدالرشید، خبر کوم د جلال آباد خان سروش تاسو ته او تاسو طریقه د آزادی رادیو ټول اوریدونکو ته د زړه کوم سلامونه
وکړم. سلامت اوسئ عبدالرشید صاحب.
موضوع می ورګره د سروان صاحب ز څو خبرې کوم څو نظر کې ګیلې پتو گئی. د افغانستان د عامه روغتیا د وزارت څخه لرم د نیرال سیمه ایز روغتون دی سره له دې چې په دې باندې ډېر بیروبار او څو ولایتونه په دې باندې پراته دي. زموږ ډېرې سترګې په لارې دي لپاره خو په دې کې داسې خلک دي تاسې باور وکړئ چې په واسطو باندې راغلي که په هر صورت باندې راغلي خو چې ته ورشې والته په عامې روغتیا کې تا ته کوم ټیسټ وکړي او چې هغه په شخصي معاینه خانه کې ته وکړي نو دومره زیات فرق لري چې شهاد نه زیات. زه یوه موضوع وړاندې کوم تاسو ته. تېره ورځ ما خپله مور بولې وه د نګرا روغتیا ریاست ته او هغوی چې د هغې الټراساوند ټیسټ هلته وکړ نو ما ته یې ویلي چې دا اپنډکس ته. نو ما بیا یو کار وکړ چې لاړم بېرته په ښار کښې په شخصي معاینه خانه کښې ما د دې ټیسټ وکړو نو د هغې په تریخې کښې چې وې شګې وي. نو تاسې فکر وکړئ چې دا خلک خیر زمونږ په دې باندې کوایي او مونږ ټولو ته دا معلومه ده چې د افغانستان په هره اداره کښې داری په تاسو شوي خو د خلکو په ژوند باندې ولې لوبې
وکړلې.
دا مې روغتیا وزارت دې دا خبره
مننهکوي که متاسفانه د خبرونو وخت را ورسېد یا له شمرغه